اوریدونکو مشال ریډیو ته یواری بیا په خیر راغلی. په پی خبر کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. مليحه امیرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبري غړې کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمه او د نړۍ په اړه ریپورتونه واوري. د دې ترڅنګ به تاسو لپاره په خیره کې وسندره هم درو. خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه واورو چې زموږ همکار فرخنده وزیر یې وړاندې کوي.
په کوټه کې د ډاکټرانو په مظاهرو د پولیسو لخوا په تشدد کې یو شمېر ډاکټران ژوبل شوې دي. امریکا وایي د پاک افغان ترانزیت ټریډ تړون سره به د دواړو هیوادونو روابط زیات شي. او په عراق کې د اورپکو لخوا په یوه حکومتي ودانۍ پر ډزو کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د خبرونو تفصیل: د بلوچستان صوبې په مرکز کوټه کې پولیسو پر ډاکټرانو د مظاهره پر مهال ډزې کړي او اوخکې بیان کې ګیسي استعمال کړي دي چې لکبله اته ډاکټران ژوبل شوي دي او تر او یو پوري پولیسو گرفتار کړي دي. لاسیمه د مشال ریډیو خبريال وای ډاکټرانو په یو خبري کانفرنس کې تر سبا سهار 10 بجو پوري د کوټې په هسپتالونو کې په شوبه حادثات کې هم د کاربندیز اعلان کړي دي. په بلوچستان کې ډاکټران د حکومت نه غوښتنه کوي د ملک ته نور سبو پرنګ دي د دوی تنخواګانې هم سیوا کړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلی امریکا د افغانستان او پاکستان ترمنز د ترانزیت ټریډ اګریمنت یعنی د دوه اړخیز تجارت تړون مرسته کوي او زیاتوي د سره به په دواړو هیوادونو کې اقتصادي پرمختګ ته لار هوار شي.
The United States welcomes the announcements by Presidents Karzai and Zardari of the full implementation on June 12th of the Afghanistan-Pakistan Transit Trade Agreement. This step is a concrete demonstration of the common shared vision of development, prosperity, and peace the two presidents share.
ټونر وای امریکا د افغان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ترمنز د جون په 12مه نیټه د ترانزیت ټریډ تړون د لاسلیک کولو او په مکمله توګه د نافذولو هرکلی کوي او زیاتوي دوی تمه لري د سره به د دواړو هیوادونو پرمختګ وکړي او د یو بل د خیالاتو د شایانو د سوداګرۍ او اقتصادي منصوبونو به ګټه پورته کړي. د عراق په شمال شرقي برخه کې اورپکو د حکومت په یو ودانۍ ډزې کړي چې پکې اوه کسان وژل شوي او اولس نور ژوبل دي. دغه پیښه د دیالا صوبې په باکوبا ښار کې رامنځته شوې ده چې د بغداد نه 1.5 کیلومتره لرې پریوزي. دیالا صوبه په تیرو وختونو کې د القاعده یو مهم مرکز پاتې شوی. چارواکي وایي په باکوبا کې د دغه پیښې په شاوخوا کې یو ځانمرګ برید او موټر بمی چاودنه هم شوې ده چې نور تفصیلات یې لا نه دي معلوم. جرمنی په رسمي ډول د لیبیا یاغیان پیژندل دي. هلته امریکا پر افریقایي هیوادونو غږ کړی دی چې د معمر قذافي ملاتړ دې پرېږدي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ګایډو وسترویلې په بنغازی کې له یاغیانو سره د لیدلو وروسته وویل جرمنی د واک ته بدلون ولسی شورا د لیبیا د خلکو د یوازینی قانوني استازي په توګه پیژني. جرمنی په دې ډول 14 هیواد شو چې دا شورا یې وپیژنده. هلته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د ایتوپیا په اديس ابابا کې په افریقایي مشانو غږ کړی دی چې د قذافي ملاتړ دې پرېږدي. مشال ریډیو ته غوږی. په شام کې پوز د حکومت مخالفو پر ضد عملیات پیل کړي او د جسر شغور کنټرول یې ترلاسه کړی دی. مظاهرچیان وایي د مارت النمام سیمې شاوخوا ټینکونه راجمع شوي دي چېرته چې دا وخت ولسمشر بشر الاسد خلاف زیاتې مظاهرې روانې دي. د شام پوز له هغه وروسته د هیواد په شمالي برخه کې عملیات پیل کړي کله چې په جسر شغور سیمه کې 140 امنیتي عسکر د یاغیانو لخوا وژل شول. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون د ارجنټاین سفر په محل ویلی دوی د شام د حکومت لخوا په خپل خلکو تشدد په سخت ټکو غندي.
I once again urge President Assad of Syria to allow humanitarian access to affected areas and to allow this a human rights council mandated assessment mission.
بان کی مون وای دوی یو ځل بیا په ولسمشر اسد غږ کوي چې متاثر خلکو ته د بشري مرستو رسولو اجازه ورکړي او دا چې د بشري حقوقو ادارو ته د اجازه ورکړل شي. په شام کې د حکومت لخوا په تشدد کې د متاثر خلکو معلومات وکړي. بان کی مون وای حکومت په مظاهره چانو د تشدد کار اخیسته. بلخوا د ترکی خبری ایجنسی اناتولیا وای سناسه وزره خلکو د شام نه ترکی ته د خراب حالاتو لوجه سفر کړي دي. امریکا وای دوی با په لبنان کې د نوی حکومت چې حزب الله پکې برلاسه دی انتظار کوي چې دغه وګوري. د 15 میاشتو د خبرو وروسته د لبنان وزیر اعظم نجیب میکاتی د دیر شغړو د نوی کابینه اعلان وکړ چې پکې اورپکې ډله حزب الله او د هغوی ملاتړ زیات شمیره لري. امریکا دا نظر لري حزب الله چې شام او ایران یې مرسته کوي یو ترهګر ډله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلي دوی با د لبنان د نوی حکومت اندازه د هغوی د کارون نه لګوي او زیاتوي دوی به د لبنان په حکومت زور راوړي چې د ملګرو ملتونو د پلټونکې ډلې سره مرسته وکړي چې په 2015 کال کې د لبنان د هغې وخت وزیر اعظم رفیق حریری په مرګ کې د ککړو کسانو معلومات کوي. تمه ده دغه پلټونکې ډله به د حزب الله نه هم د حریری د مرګ په اړه پلټنې کوي. داو خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه هم واوري. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر رحمان ملک د سینټ د غونډې پر مهال تیره ورځ ویلي د اسامه د مرګ وروسته القاعده پاکستان خپل لومړنی دښمن ټاکلی دی.
After Osama's death, Al-Qaeda declared Pakistan as enemy number 1.
کسه هم د پښتونخوا د خزانه وزیر نوی صوبایي بجټ متوازن بولی خو د اقتصادي چارو یو کارپو سبل نظر لري.
دا خو ترکه مې پوره د بجټ د سایز خبره ده. هغه هر کال حکومت دا وی چې دا سرپلس بجټ ده. خو چې تاسو وګوره کال ختم شونه هغه سره یو زمینی بجټ راځي. یو زمینی بجټ دا انډیکیټ کوي چې دا سرپلس بجټ نو کې د نن یو خساره موجوده ده.
نن په ټوله نړۍ کې د وینې ورکولو عالمي ورځ منځل کیږي. د یرې له امله د وینې ورکولو نه د ډډه کولو په اړه یو ډاکټر وایي دا او نور په مشال ریډیو کې اوریدل مه هیروئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د کورنۍ او چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلی دی چې د اسامه د مرګ وروسته القاعده پاکستان تر ټولو لومبه دښمن ټاکلی دی او د دې جنگ د ګټلو لپاره په پوز د ټکونو په ځای ولسته نورې قربانۍ ورکول پکار دي. دا خبره نوموړي 13 ورځ د سینټ غونډې ته په خطاب کې وکړه. دا چې د نورو قربانۍ ورکول او د نوموړي د دې بیان په اړه کارپوهان سوای په دې اړه د اسلام آباد نه ریاض موسی خیل رپورت لري.
تیر مخام د سینټ غونډې ته په خطاب کې د کورونو چارو وفاقي وزیر اوې چې بعضې ملکی او غیر ملکی طاقتونه غواړي چې پاکستان کې اړې غړي وي او دا خلک د اسلام په جامه کې خپل ناوړه مقصدونه ترسره کوي. د رحمان ملک وینا وا
د اسامه د مرګ وروسته القاعده پاکستان خپل لومړی دښمن ټاکلی دی. تحریک طالبان چې زما په خیال د پاکستان تر ټولو لوی دښمن دی دوی هم خپل پوره پوره کوشش کوي چې پاکستان کې اړې غړي پیدا کړی. هر ورځ د بیگونا خلکو وینه تویوي. زمونږ وسلوال ځواکونه د دې خلکو هر قسمه او هر ممکن مقابله کوي. زه غواړم چې دې جنگ کې د پارلمان غړي او عام خلک هم د فوج او نور قانون نافذ کوونکو ادارو ملا مضبوط کړي.
د نوموړي د خبرو او د اولس نه د نورو قربانو د غوښتنو په اړه چې کله مونږ د پوځي او دفاعي چارو د کارپو او متقاعد بریګیډیر محمد سعد نو پوښتل چې د پارلمان نه دا غوښتنه چې تاسو په پوځ یا نورو ادارو ټکونه مکوي او یادې د ترهګ خلاف جنگټو لپاره اولس نورو قربانو ته عمله او تړي سمان لري. نو هغه وي
مطلب دا چې قرباني خو د خبرو وکړه نو زما خیال ډېر زره پاکستانیان چې په دې جنگ کې شوي دي نو دا خو زما په خیال باندې دې تاسو پښتنه کول پکار دي. قرباني مونږ د سر لپاره ورکو د دې اند څه دي اخر ته مونږ څه کو دا سرکټ په ورته ځي مته چې دا ماته وځي بالکل ته قرباني ورکو مخې سر کاله به قرباني ورکو نو بیا مته چې بعد دې ملک ماته تحفظ نه راکې او مانه صرف خپل مرګ واړي
د بریگیډیر سعد وینا وا چې کوم ځای کې هم پوس کې یا بل اداره کې څه کمی بیشی وي نو دا د پارلیمان د غړو ذمہواري ده چې هغه په ګوته کړي او په دې چاله خاطر درنول نه دي پکار. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو ګران او قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه تر محمد کاروان یم. مشال راډیو اورم.
خلق را توائی چکاروان چنار سمانا.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي چې پاکستان سره په اړیکو کې د صبر نکار اخیستل پکار دي، ځکه چې د پاکستان تر اوسه دا خبره هیره نه ده چې کله شوروي اتحاد د افغانستان وویستل شو نو امریکا پاکستان پریښودلو. نوموړي دا خبرې له خبري اژانس اسوسییټډ پریس سره په مرکه کې کړې دي چې د پاکستان په اړه یې د مختلفو پوښتنو جوابونه ورکړي دي. د دې مرکې مهم ټکي زموږ همکار ګولیاس وړاندې کوي.
خبری اجانس اسوسییټډ پریس د امریکای د دفاع وزیر رابرټ ګیټس سره ځانګړې مرکه کړې ده چې د نوموړي په وینا امریکا په دې خپه ده او شک لري چې پاکستان د بمونو جوړولو کارخانو په اړه اروپکو ته معلومات ورکړي وو چې امریکي استخباراتي ادارو ته د دې ځایونو معلومات شته. خو نوموړی لږ ګړی جواب کې تم شو او ویل چې پاکستاني چارواکو له القاعده سره تړلې حقاني ډلې ته معلومات ورکړي دي. نوموړی زیاتوي چې داسې قسمه پېښو سره باید د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې نه شي. خبري اجانس ای پی لیکي چې امریکا تیرې اونو کې د پاکستان سره د اړیکې پر ځای کولو لپاره استخباراتي معلومات ورکړي وو چې حقاني ډله په دوه ځایونو کې د بمونو جوړولو کارخانه لري، خو چې کله پاکستاني ځواکونه د غزا ته ورغلل نو هغه ځایونه له مخکې خالی کړی شوي وو. خبري اجانس د یو چارواکي د نوم نه خودو په وینا لیکي داسې ګمان کیږي چې پاکستان حقاني ډلې سره دا معلومات شریک کړي وو. د خبري اجانس ای پی د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا په پاکستان نور زیات زور اچول پکار دي، ګیټس وایي چې د صبر نکار اخستل پکار دي. پاکستان لا تر وسه دا خبره نه ده هیره چې کله شوروي اتحاد د افغانستان څخه وستل شو نو امریکای پاکستان پرې خودو. رابرټ ګیټس وایي چې د دوړو هیوادونو ته د یو بل ضرورت دی او دا اړیکې دی باید د افغانستان پورې محدود نه وي، دا د سیمې استحکام لپاره وي او موږ په رښتینی د پاکستان په بد اعتمادۍ غور وکړو او دا هم وګورو چې د دوی د القاعده پر ضد د سخت دریځ چې اوس بیا له منځه تللې ده. رابرټ ګیټس په مرکه کې د یمن چې د حکومت او اپوزیشن قبیلو ترمنځ جګړه روانه ده او دا هیواد د کورنۍ جګړې په لور روان دی په حواله جواب ورکولو کې له احتیاط کار واخستو او ویل چې د صدر عبدالله صالح د هیواد نه تلو وروسته حالت لږ ښه شوی دی. نوموړی زیاتوي چې په یمن کې د پوره جنگ امکان نشته او د صالح د هیواد نه بهر پاتې کېدل هم سخه نتیجې را برسېره کولی شي. رابرټ ګیټس په لیبیا د امریکای فوزي عملیاتو مخالفت کړی وو، په مرکه کې اټکل وکړو چې معمر قذافي به د واک څخه لري شي او ویل چې د قذافي له خپل تیروتنو یا د بل چا د لاسبه دوی لری شي. خبري اجانس اسوسییټډ پریس لیکي چې وش پیته کلن رابرټ ګیټس د دفاع چارو وزارت موده په دوه اونو کې پوره کیږي. دوی په مختلف څوکو پاتې شوی دی چې یوازې ویش کاله په سیایي کې تیر کړی وو او څلور نیم کاله د امریکای د دفاع چارو وزیر په حیث یې کار کړی دی.
د مشال تر څنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو اوره. په کراچۍ ښار کې د هدفي وژنو او اخوډه په جدا جدا پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. وژل شوو کسانو کې درې کسان د ایم کیو ایم ډلې او یو تن د پیپلز ګوند غړي دي. یاد شوي ډلې د دې پیښو تورونه پر یو بل لګولي دي. د اخوډه پیښې د ښار اورنګي ټاون په بیلابیلو سیمو کې د پرون راهیسې شروع شوي دي. نن هم په متاثره سیمو کې یره ده چې لکه بلې سیمه کې کاروبارونه بند دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال د ظفر کریمی اورو.
د کراچۍ ښار په بیلابیلو سیمو کې روسته له هغې د تشدد پیښو زور ونیو، کله چې نامعلومه وسلوالو د اورنګي ټاون په علیګړ بازار کې 15 کلن شفیق په ډزو ووجلو. د سیمې د پولیسو مشر مجید عباس په وینا وجل شوی تن د ایم کیو ایم ډلې غړی وو. د شفیق د وژنې روسته د ښار په قصبه کالونۍ، علیګړ، بخاري کالونۍ، پیرآباد او کټي پهاړي په سیمو کې نامعلومه وسلوالو ډزې شروع کړې چې له وجې یې سیمه کې ویره خوره او کاروبارونه بند کړی شول. د سیمې استوګن وایي د تیر مازیګر را هسې شروع شوې ډزې بیګا ټوله شپه او نن سحر هم روانې دي.
پاکستان پکې نور د قزموړ سیټ ته لګېدلې دي چې کله کم سے کم دا 12 بجې شوې شپې ردې اتو بجو پورې لکه وسوم ډزې کېدې پوره شپه ډزې وي. یو هوټل تر په بازار خود لکه زبر خپل بیګا پوره شپه موږ لون کړی دا ځکه داسې ډزې وي چې ما تاسو ویل دا څه کې درک د ما کې شي کېږي لکه دغه یو خبر راځي چې پښتون د ماجر جنگ دی او دغه دا دز بنت هی لګه زیاتو بنت هی غټ غټ आवाजونه نو ترانسپورت هم مکمل طور باندې پرون هم بنو وسم متاثر دي مکمل طور کاروبارونه متاثر دي کټی پالیس ته کم دکان نشي دي کم مکمل طور باندې بند پراته دي.
د عباسی شهید اسپیټال د ډاکټرانو وینا ده چې پرون مازیګر نه تر نن سهار پورې د څلورو کسانو مړی دغه هسپتال ته وروړل شوی دی. د دې نه علاوه د دوه کسانو مړی سیول هسپتال ته هم وروړل شوی دی. وژل شوو کسانو کې یو تن زیالم ایډوکیټ نومیږي چې د پیپلز پارټۍ د چارواکو په وینا نوموړی د دوی د ګوند غړی دی. ښار کې د تېرې ورځې راهیسې دا خو ډب د شروع شوې لړۍ تورونه عوامي نېشنل ګوند او ایم کیو ایم ډلې پر یو بل لګولی دي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د لږې مودې کرارۍ وروسته هدفي وژنې او د تشدد دا پیښې په داسې وخت کې ترسره شوې دي چې سند حکومت ښار کې د امنیت د ټینګښت دپاره د ګمارل شوي رینجر ځواک د فعالیت په اړه د سره غور شروع کړی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا کراچۍ د تشدد په اړه تاسو د ظفر کریمی دا رپورټ واوریدلو. اوس هم دا کراچۍ په اړه یو بل رپورټ. د یوې خیر ښېګڼې ادارې انصار برنی ویلفیر ټرست په کوششونو هغه 22 یرغمال شوي کسان راخوشي شوي دي چې یو لس میاشتې مخکې د سومالیې سمندري شوکمارو یرغمل کړي وو. په دې کسانو کې څلور پاکستانی، شپږ هندوستاني، یو لس مصریان او یو د سریلنکا سره تعلق لرونکي کسان شامل وو چې د یو سمندري جهاز کارکونکي وو. دا چې د ادارې څرنګه دا یرغمل شوی کسان آزاد کړل، په دې اړه د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی رپورٹ لري.
د سند صوبې گورنر ډاکټر عشرت العباد خان گورنر هاوس کراچۍ کې خبري غونډې ته ویلي چې د څلورو پاکستانیانو په شمول دوی شیرغمل شوي کسان د سومالیې د سمندري شوکمارو څخه آزاد کړی شوي دي. دغه کسان چې د یو سمندري جهاز کارکونکي وو، یوولس میاشتې مخکې خلیج کې د سومالیې د سمندري شوکمارو لخوا یرغمل شوي وو. دغه کسانو کې شپږ هندوستانیان، یو سریلنکن او یوولس د مصر طبیعت لرونکي کسان شامل دي. د پاکستان په څلورو طبیعت لرونکو کې درې کسان د کراچۍ او یو تن چې علي رحمان نومیږي د سوات ضلع اوسیدونکي دي. راخوشي شوو کسانو کې یو تن کیپټن وسی د قید څخه تر آزادۍ وروسته شخصي ټي وي ته داسې ویل: زمونږ دا یقین ختم شوی وو چې مونږ به د سبا سترګه بیا ووینو. مونږ یوولس میاشتې ډېرې په بد حال کې تیرې کړي دي. ټولې یوولس میاشتې مونږ ته د خوراک دپاره دال او وریجې راکول کېدي، او هغه هم د شوکمارو خوخه وا. که زړه به یې نه و نو دال او وریجې به یې هم نه راکولې، او موږ به په وږې ګېډه شپه سبا کوله. د شوکمارو د قید څخه دغه ټول دوی شیرغمالیان د خیر ښېګڼې ادارې انصار برنی ویلفیر ټرست په هڅو خوشي کړی شوي دي. د دغې ادارې مشر انصار برنی په وینا شوکمارو د یرغمالي شوو خلکو د خوشي کولو دپاره یوویشت لکه امریکایي ډالر غوښتي وو. د هغه په وینا دوی ته دغه پیسې خیرات ورکوونکو خلکو او ادارو ورکړي چې له امله یې د دغې کسانو راخوشي کول ممکن شو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دوه ورځې وړاندې د پېښور په خیبر سوپر مارکیټ کې د ځانمرګي برید په ترڅ کې خواوشا سلوېخ کسان ووژل شو او تر سلو زیات ژوبل شو. په دغه برید کې خان مومن نومې د یو هوټل کارکونکي هم ووژل شو چې د کورنۍ د دیارلسو کسانو پالنه یې کوله. په پېښور کې مشال ریډیو خبریال فواد علی شاه د خان مومن په اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
د پېښور په صدر سیمه کې په خیبر سوپر مارکیټ کې شوي ځانمرګي برید کې مړ شوي خلک یا خو طالب علمان وو او یا مزدور کار. دېرش کلنه خان محمد څوک چې د تهکال د سبحان آباد علاقې یا سیمې اوسیدونکي وو هم په دغه ځانمرګي برید کې مړ شو. خان محمد به د خیبر سوپر مارکیټ په یو هوټل کې پراټې پخولې. دې د خپل کور واحد کفیل وو. د خان محمد پلار میر محمد وایي چې د خان محمد مرګ د دیارلسو کسو مرګ دی.
زمونږ په کور کې یو ځای مې ومې کړه، شپږ مې لورګانې دي او دا درې مې نسۍ دي، د دې زوی چې دا پاتې شي او دغه مې زوی وو. زه د دې هر وخت نه مونږ له دور کوټېوالو نه مزدوري کوله.
خان محمد به چې کومې پیسې ګټلې په هغې به د ټول کور خرچه چلېدا.
بیا دې هوټل کې پراټې پخولې، درې سوه روپۍ به هغه ورکولې چې دلته بل کار کول. خو مقصد د کور یو لس پنځلس زره روپۍ بیا برابرولې چې کری یو د ماشومانو یو صدقه به کېده. هغه د اسغابانو ژوند چې ماښام به هم خوړل سبا له خدای شته واجبرېد او هغه الله واخس.
د خان محمد د مرګ خبر کور ته څنګه راغلو د د پلار وایي.
د شپې نوم خبر سار چې راپاسه زمونږ ته دوکان والا ټېلیفون وکړ، بیا چې داسې واقع شوی ده او خان محمد زه خوږ دیارلک تاسو دغه له راشي ریډیویډن هسپتال ده. هغه زه د دې جانه په بد لاړم، پیسې راسره نه ویل. زه مې سر کې جانو پیسې یو ملګری مې راپاس او مالما لاړه کې پیسې را، نو هغه لږه خرچه مرچه راکړه او په هغه پسې لاړم. بیا مې هغه مړو کې کا ته ځا مې کړ. د هغې ډډې د کوره باد یو بل چا موټر را ونیو، هغې کې راله راواچو را یو.
خان محمد او د هغه خاندان د تیرو اتو کالو نه په سبحان آباد تهکال کې اوسېږي. د ده یو ګاونډي کشر خان وای چې د دوی ژوند به ډیر په سخت تیرې دو
ګران وې د کور میټر ته وړو او د دې د املا تکلیف او ترګونه مګونه اوریدلې د دویم کال چې د مزدوري نشي کولای دی وټاټکی مزدوري کوله او ساغه ټاټکی مزدوري دانش کولای شول یو خخته او چته کې به لاغه خوځیدو نه دغه نه خان محمد ورته وی چیرې ته کې نه پلار از پېښه ژوند به زه خاورې ریکم خو تا باندې به زه کارونه کوم پس الله پاک داسې سخت پغې را وستو دا کلارو لاړو
د خان محمد پلار کې یو طرف ته د ځوان زوی مرګ خپکونو بل طرف ته دا غم خوري چې دیبا په کور کې ناشته یو لس جنکۍ او خزه څنګه پالي فواد علي شاه مشال ریډیو پېښور
د پښتونخوا حکومت سینیئر وزیر بشیر احمد بلور وای د ترهګرۍ پر ضد جنگ د دوی خپل جنگ دی نوموړي ویلي که څه هم وړمه ورځ د پېښور په سوپر مارکیټ کې ځانمرګي برید شوی خو یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه خو د مذهبي ګوندونو لخوا په دې اړه هیڅ قسمه غندنې بیان نه دی راغلی د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د نوموړي سره مرکه کړې ده راځي چې واورو
دا دو پارٹی چې هغه جماعت اسلامی جلسہ کړی دا مردان کې او جمعیت العلماء اسلام چې دا هغه خپل مجلس عاملی میٹنگ کړی دا ایک زما دا او چې نن تاسو خبرونه کو غورو نه چام ده واقع کنډمیشن نه کړی یو دا ویلی دی چې دا زنګ جنگ نه ده دا امریکای جنگ ده او دا جنگ ده ختم کړی شي بل دا ویلی دی چې کشمیر مسله د هلشن دا جنگ به ختم شي خدای بندگانو دا کشمیر مسله خوښ نه دا خود شپه ته کالو نه ده دا جنگ زنګ هغه وخت پورې نو چې 9/11 پورې نو چې کوم زنګ چې په یو ټلیفون مارشل ایڈمنسٹریٹر جو دیو ورسرا جمعیت والا ورسرا ناز تو پہ یو ٹیلیفون کے آگے خپل عرص تعلق بدل کو آگا دا جنگ زان ترا اس تو وہ زما بشی پکی مری زما اسپتال بالکل دا زمونگ جنگ دے ما فهمدا هم زما بشی پکې مری زما سپتونه پکې بلاست کیږي زما انسټیټیوشنز پکې بلاست کیږي زما په پریس کلب باندې عملی کیږي زما په جنازو عملی کیږي زما په سکلون عملی کیږي دا اوس دا چا دا پاره کی دا زما جنگ ده کنه نور دا چا جنگ ده دا بد قسمتی ده دا خلق خپل ځان یا خو یریږي یا غو سره ملاو دي دا خبره هغه کوي مونږ دا زنګ جنگ ده مونږ به ان شاء الله د دې مقابله کوو
د دې جنگ د مخنیوي لپاره څه تګلارې جوړول څه ستراتیژي پکار
ده د دې دوه ستراتیژي پکار دي ده کې کیرٹ اینڈ سٹک دوڑ پکار دی دے کے خبر تر پکار دو دے کے مقابلہ ہم پکار دے خو خبر آگا وقت چکم خلق زنگ حکومت ریٹو منی خپل آگا اسلحہ کی دن پسرستر کو خبر کو سو پزور او دا حکومت ریٹ نہ منی داغے سر خوال نہ پیدا کی مو خبر کو مخت میں تشدد خلق مو کو چاسر مکھ جنگ نہ کو مکھ غوار چو دا خدے دو کی جو پاکستان دا پختونخوا علاقہ چلے دا دیش کالو نہ سنسی نہ دے تب منگ دے جو زنگ بچی پکې مری زنگ دا بلاسون کېږي سنسی نه تر اوسه پورې دیش کالو شو زنگ بچی پکې مو خدای چې او تم تشدد پیدا شي مو خدای می تشدد والا خود دلته امن قائم شي امن قائم شي زموږ دومره وسایل دي څنګه چې غنی خان وچه زما وطن دا لالونو خزانه زما زما دا لالونو خزانه دي دی بلکې او بد قسمتي دا چې موږ
دوه مهینه پس دا ترګره دا پیخه ولې سی واشوي خاص کړ د اسامه د وجنې نه پس
دا خو حیران خبره ده چې دومره لوی لیډر چې چرته دا سه مرشی واغا داسه داس سنگا غمر شو پاغه دمره نو خود حکومت طریقہ کار واغه من مخالفت کو چې امریکا یا کسی یو ملک تم دا اجازه تم ورکو چا غرا شو زنګ ملک د خپل ایکشنو کی بغیر د زنګ تپوس نه دا پکار چې مونږ نه تپوس کړو خو اسامه د مرد نه پس دا ریاکشن وکیدو او دا ریاکشن مونږ ته دا خو مونږ ما دا تر تو کو چې مونږ خو دیش کال نه دی بلاستونو کیو مونږ باندې د دې سر نه پریوځو خو مونږ دا وایو وتا استاسو په وسادت چې مونږ مسلمانانو مونږ پښتانه یو خدای دا پاره زنګ روانه لا صوبا سي او کې نه پدې خبرو تر دا مسله حل کو او دې کې تاسو حکومت ریټو منه
د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر بشیر احمد بلور د پختونخوا د خزانه وزیر انجینیر همایون خان صوبایي بجټ وړاندې کول نو وروسته ویلي چې دا بجټ به د ولس لپاره ګټه وروي که څه هم نوموړي دا بجټ متوازن بولی خو د اقتصادي چارو کارپوهان بل نظر لري او وایي چې دا هم یو د خساره بجټ دی په دې اړه د پیښور نه د خالد خان رپورت دی
یو خبری کانفرنس ته د خبرو په محل د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر انجینیر همایون خان ویلی دی چې د دوی حکومت په مالدارو او شتمنو خلکو نوی مالیه یا ټیکسونه ځکه لګولی دی چې فایده به یې عام اولس ته رسی انجینیر همایون زیاته کړه چې د صوبې څلور ضلعو کې به د سوشل هیلت انشورنس په نوم یو پروژه پیل کولی شي چې د هغې لاندې به د دغې ضلع خلکو ته ویلیا درملنه ورکولی شي په شخصي میډیکل او انجینیرنګ کالجونو ټاونشپ سی این جی او د پېښور کمرشل سیمو کې کاروباریانو باندې نوې مالیو په حق لا انجینیر همایون وایي
د فیس د ریګولیشن د پاره د داغه باندې چیک ساتل د پاره یو خپل اتورټی شته مونږ دا ګنو چې دا کالجونه دا میډیکل انجینیرینګ یا پروفیشنل کالجز څنګه دي ډیر زیات فیسونه اخلي او ډیر زیات انکم کوي پکار دا چې داخله چم کې ډیره ګټه کوي دا خو کم کم په غریب کا ټیکس نشو لګونې داخله خو دې سره کنټریبیوټ کوي په پروفیشنل کې ټیکی د دې لپاره باندې خلکو باندې مونږ راغړې
دا یو پښتنې په جواب کې انجینیر همایون وویل چې د جرمني حکومت په مرسته باندې صوبې سرور ضلعو مردان کوه چترال او ملکنډ کې د سوشل هیلت انشورنس سکیم پیل کیږي تر څو بعد صوبې نور ضلعو ته هم خوريږي
مونږ یو سکیم اناونس کوو چې فلل د سلور ضلعو لپاره دی او مونږ د جرمني ګورنمنت په دغه سره دی چې هغه به مونږ د ټولو خلکو هیلت انشورنس کوو کوشش هم دا دی چې انیشلی د سلور ضلعو کې مونږ پایلټ پروجیکټ دغه کوو او دا به مونږ اکسټند کوو نور ضلعو ته نو که زمونږ عوامو ته یو کس ته هیلت انشورنس ملاو شي نو هغه ته به بیا د هسپتال نه هغه فری میډیسن دغه فری ټریټمنټ دا شیزونه خو وي کنه
انجینیر همایون اول چې وفاقي حکومت باندې خیبر پختونخوا ته د امن او امان ښه کولو او ترخګری مخنیوي لپاره 1300 روپۍ ورکوي دغه شان صوبایي حکومت هم د پولیس او نور امنیتي ځواکونو لپاره لوی پنګه اخی ده
د 18000 روپۍ به مونږ ته اډیشنلی د خپل بجټ د حصے سره سره به فدرل ګورنمنت راکړي او مونږ د خپل بجټ سره جوړو
د ادا وکړه چې د کال 2013 او 2014 مالي کال لپاره دغه بودیجه متوازن او د ګټې ده خو د انګریزي رسپان اډان خبريال او اقتصادي امور کارپو محمد علي وای چې لکه د روان کال پشان د راتلونکي مالي کال بودیجه به هم د خساري وي
ګوره دا خو تر کومه پورې د بجټ د سایز خبره ده هغه هر کال حکومت دا وی چې دا سرپلس بجټ ده خو چې تاسو ګوره کال ختم شونه هغه سره یو زمینی بجټ راځي او زمینی بجټ دا انډیکیټ کوي چې دا سرپلس بجټ نو دا بجټ چې کوم ده دا هم سرپلس بجټ دی وی خو دې کې د نه یو خساره موجوده ده که تاسو ورته غور سره ګوره چې کم بجټ دی د سرکاري د محکمو د ورکینګ لپاره کم بجټ الوکیټ کوي دا غي بجټ الوکیشن د کم تیر کال بجټ الوکیشن دا غي نه کم شو شوی دی مطلب دا رہے چې سونه پیسې موجود وي دا غي په حساب سره بجټینګ وشو خو بعد کې به دا د خرچه به سیوا کیږي او روان کال زدا وینم چې دوباره یو زمینی بجټ ورسره راځي
دا یادونه وردا چې د خیبر پختونخوا حکومت د کلیز بودیجې نه پرته یو زمینی بجټ هم وړاندې کړو چې ټول حجم یې د 15 ګروپونه زیات او خالد خان مشال ریډیو پیښور
په افغانستان کې ایساف او ناتو ټینګار کوي افغان ځواکونو ته د امنیت چارې به په ټاکل شوي وخت کې وسپاري خو د پوځي چارو کارپوهان وایي چې افغان امنیتي ځواکونه لا نه دي جوګه چې له بارنیو ځواکونو نه د امنیت چارې وسپارل شي نکیب الله متنوال رپورت لري
په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي ویان ډومینیک میډلی 13 ورځ په کابل کې په یو خبري ناسته کې وویل چې د امنیت مسولیت سپارل او د ناتو ځواکونو وتل په ټاکل شوی وخت ترسره کیږي او ناتو بل افغانستان سره د یو ملاتړ کوونکی او متحد په توګه پاتې شي نوموړي زیاته کړه چې افغان ځواکونو ته د مسولیت د سپارلو لومړی پړاو د شرایطو او امنیتي وضعیت له مخې ترسره کیږي او په افغانستان او سیمه کې به پر امنیتي وضعیت هیڅ ډول منفي اغیزه ونه لري نوموړي زیاته کړه چې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت مسولیت د سپارلو بهیر د روان زیږدیز کال د جولای په میاشت کې د هیواد په اوو ولایتونو کې پیل او تر 2014 کال پورې به بشپړ شي
In his opening remarks at the meeting the NATO
سرمنشي افغانستان د خپل پوځي ماموریت د یو مهم هیواد په توګه یاد کړ او زیاته کړ چې افغان ځواکونه د دې جوګدي چې د امنیتی چارو واک ور وسپارل شي دا لړۍ به د هیواد له اوو سیمو څخه پیل شي چې د دې سیمو اوسیدونکو د هیواد 25% جوړوي دا لړۍ به په جولای کې پیل کیږي او تر 2014 کال پورې به بشپړ شي د افغان ځواکونو ورتیا ورځ پر ورځ ډیریږي اوس مهال د افغان ځواکونو شمیره 290,000 ده او ناتو هیل لري چې د افغان ځواکونو شمیره 350,000 ته ورسوي
They will reach the 305,000 objective well ahead of the October schedule
خو د پوځي او سیاسي چارو کارپوهان بیا بل نظر لري د سیاسي او پوځي چارو کارپوه امیر شاکر ګروای چې امریکا او ناتو په دې خپه هیږي چې افغان ځواکونه په کوم حالت کې دي نو موري زیاتوي چې کله د افغان ځواکونو تجهیز په هم دی ډول وي نو باور نه لري چې افغان ځواکونه د هیوا ساتنې بشپړ ورتیا پیدا کړي
اوباما ویلي دي چې موږ یو تعداد عسکري قوتونه د افغانستان د جولای په میاشت کې پاسو زموږ نه دوی ته د افغانستان وزلچیش ښه معلوم دی او د پاوس قوتونه ښه ورته معلوم دي ښه پوهېږي چې دوی دفاع کولی شي که نشي کولی زه په دې عقیده یم چې دوی به هغه قواوې وباسي چې په جنګ کې ترې استفاده نه کیږي او هغه اضافي قواوې چې دلته دوی پخوا را نقل کړي دي د هغې اضافي قواوو د ایستلو په لار کې به دوی داسې ووایي چې موږ دغه دې قواوو وایستې او نور هم باسو که چیرې دا لړۍ په رښتیا وباسي او افغان پاوس ته د 1900 تر 2014 کال پورې همداسې پاتې شي تر 2014 نه که همدا وضعوي تر 2016 کال پورې هم د ځان نه دفاع نشي کولی د موجود حالت نه زه زیاته توقع کنه لرم چې دا د وکولې شي خود کې دولر یوازې یو ملي حکومت کولای شي چې ملي فوز جوړ کړي
د سیاسي او پوځي چارو یو بل کارپوه جنرال نورالحق علومی هم وایي چې که څه هم د کیمیت په لحاظ نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو په روزلو کې کار کړی، خو په کیفي لحاظ پوره توجه نه ده ورته شوي.
اما اون چې که نقطې نظر کیفي هست که توجه لازم صورت
په کمی لحاظ ورته پاملرنه شوې ده. هغه څه چې په کیفي لحاظ پورې اړه لري پوره پاملرنه نه ده ورته شوې. د مثال په ډول ټکنالوژي، پرمختللي وسلې، الوتکې او ټانکونه د دوی په اختیار کې نه دي ورکول شوي.
تخنیکي مربی تجهیزاتي که باید بر دینا سپرده شه.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د امنیت د لیک کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی د امنیت شورا په غونډه کې چې د حامد کرزی په مشرۍ جوړه شوې وه وویل چې د امنیت د لیک پلان تر درې اونیو پورې بشپړیږي او وروسته به دغه پروسه په رسمي توګه پیل او پلی شي. د دې ترڅنګ د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم اعلان کړی چې افغان امنیتي ځواکونه چمتو دي چې دغه مسؤلیت په ټاکل شوي وخت پر غاړه واخلي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د فرخنده وزیر نور.
په کوټه کې د ډاکټرانو په مظاهرو د پولیسو لخوا په تشدد کې یو شمېر ډاکټران ژوبل شوي دي. امریکا وایي د پاک افغان ترانزیت ټریډ تړون سره به د دواړو هیوادونو روابط زیات شي. په عراق کې د اورپکو لخوا په یوه حکومتي ودانۍ پر ډزو کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. امریکایي چارواکو په افریقایي هیوادونو غږ کړی، د کرنل قذافي ملاتړ د پرېږدي او د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون د شام په حکومت غږ کړی په خپل اولس تشدد بند کړی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. اوریدونکو اوس یو مطبوعاتي کتنه. ګارډین رسپانی او رويټرز خبري ایجنټس له افغانستان نه د امریکایي پوز د وتلو په اړه راپورونه لیکلي. د ګارډین د راپور ته مخه افغان او امریکایي چارواکي په دې خبري اترې کوي چې څنګه امریکایي پوز د 2014 وروسته وکول شي په افغانستان کې پاتې شي. بلخو رويټرز خبري ایجنټس وایي ولسمشر اوباما ممکنه ده په راتلونکي 2 کلونو تر لسومیاشتو موده کې له افغانستان نه د 150 پوځیانو په وستلو غوړ کړی. داود خټک د دوانو راپورونو مهم ټکی در اوروي.
د ورسپانې ګارډین په وینا امریکایي او افغان چارواکي په افغانستان کې د لوی مودې لپاره د امریکایي پوز جاسوسانو او هوایي ځواک د پاتې کېدو په اړه په یو لوزنامه خبرې اترې کوي. که څه هم په دې اړه نور معلومات نه دي په ډاګه شوي، خو د ورسپانې ګارډین د راپور تر مخه د دې خبرو اترو مقصد دا دی چې امریکایي ځواکونه د 2014 وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د ورسپانې په وینا په افغانستان کې لږ تر لږه 15 داسې مرکزونه شته چېرته چې ویل کېږي امریکایي ځانګړي ځواکونه به د 2014 وروسته هم شتون ولري. ورسپانې ګارډین په خپل راپور کې لیکي چې د امریکا او افغان چارواکو ترمنځ د دغه لوی مودې د لوزنامې په اړه ګاونډي هیوادونو چین او روس اندېښنې څرګندې کړې دي، او د راپورونو تر مخه لوړپوړو پاکستانی چارواکو هم په خبرو اترو کې افغان چارواکو ته داسې اشاره ورکړې چې د امریکا په ځای د چین ته خپل پام واړوي. د ورسپانې په وینا د دغه ستراتیژیکي خبرو اترو لپاره به امریکایي چارواکي د دې میاشتې په پای کې کابل ته رسیږي. ویل کیږي چې د لړکې افغان چارواکو تیارې په پام کې نیولې دي. بلخوا رایټر خبری ایجنټس یو راپور خپور کړي چې وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په راتلونکي 2 کلونو تر 3 میاشتو پورې موده کې له افغانستان نه د 150 پوځیانو د وستلو په پلان غور کوي. د راپور تر مخه دی لړکی د ولسمشر اوباما دفتر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال ډیوډ پټریاس اغه وړاندیز تسترګي پلار دی چې څومره پوځیان د جولای په میاشت کې له افغانستان نه اوستې شي. د رایټر په وینا په واشنگټن کې زیاتره خلک دا غواړي چې په افغانستان کې د امریکا رول محدود کړي شي. د راپور تر مخه د پوز وستلو د پلان عملی کېدو په صورت کې د ولسمشر اوباما انتظامیه د کانګرس د ډیموکرات او ریپبلیکن غړو اغه پښتنو ته جواب ویل شي چې ولی امریکایي پوزونه له یوې لسیزې وروسته هم په افغانستان کې موجود دي.
په فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکي،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپی خبرونې د سیمې حالات څنګه سيړي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په سهارنۍ خبرونه کې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره رسپانه نیویورک ټایمز لیکي چې د ایران روحاني مشر آیت الله خامنه‌ای او صدر احمدی نژاد ترمنځ اختلافات د پارلمان لخوا د احمدی نژاد پر ضد د درغلیو پلټنې چې په 2009 کال کې وټونه په پیسو اخیستل هم شامل دي د هیواد یې انتظامی ګډوډۍ سره مخامخ کړي دي. د مقالې نوټ کې د ګلیاس نورو
امریکی ورسپانه نیویارک ټایمز کې لیکوال راجر کوهن ایران د اټمی وسلو له بغیر پاړه مقاله لیکلې ده. لیکوال وایي چې د ایران حکومت د 2009 کال ټاکنو کې د درغلې پر ضد د شین غورزنګ پاسون ډیر په بې دردۍ سره چقولو لپاره د طاقت استعمال کړی وو. که هم دا غورزنګ په ایران کې له تشدد سره مخامخ ده، خو عرب نړۍ د سپرلی پاسون لپاره لاره جوړه کړې ده. لیکوال د کولمبیا پوهنتون پروفیسر حامد دبشی د 2009 کال یو خبر په مقاله کې لیکلې ده چې تهران د ولسی حقوقو غورزنګ لپاره ګراوند زیرو دی چې هر یو اسلامي هیواد عرب نړۍ او تر اسرائیل پورې غزیدي شي. د ایران په کوڅو کې دا رنگدار بیرغونه به نړۍ ته د منځني ختیځ په اړه نوی فکر ورکړي. لیکوال روجر کوهن لیکي چې دا خبرې تیره اونۍ د ډینور پوهنتون نادر هاشمی د ایران په اړه یو غونډه کې شریک کړي. دوی زیاتوي چې د ایران حکومت کمزوري شوی دی او بې لارې دی او د اسامه بن لادن په شان زاړه نظریات لري او ولس پښتنې راپورته کوي چې څنګه مسلمانانو عقیده له نوي وخت سره وتړي او نوي لارې خپلې کړي. لیکوال کوهن لیکي چې دوی د دې کمزورو په نوي لارو پلټنې کوي، خو موږ په هغه ځای کې ودرېګو چې کله د ایران او د امریکا ترمنځ د اړیکو خبره راشي. لیکوال زیاتوي چې کله د ایران خبره کیږي نو دې سره تړلې د اټمی غواخونو خبره هم کیږي. د اسرائیل لخوا په ایران د بریدونو خبره هم د نوي لسیزې راهیسې روانه ده. په 1999 کې شمون پیرس، په 2004 کې یهود باراک او بنیامین نتنیاهو لخوا د اټمی وسلو د کنټرول خبرې کیږي، او تیر کال په اټلانټیک ورسپانه کې یو خیالي خبره چې 50% امکان دی چې اسرائیل به د جولای په میاشت کې برید وکړي. لیکوال په مقاله کې د اسرائیل د استخباراتي ادارې پخوانی مشر میر دگان د خلیلی کې چې په ایران برید کول به ناپوه عمل وي. دوی له ایران نه نه ویریږي، بلکې د نتنیاهو د خطرناکو عزایمو څخه ویره لري. کوهن په مقاله کې لیکي چې ایران د کلونو د مهنت باوجود د اټمی ریئکټر بوشار نه یو کیلو واټ بجلی هم نشي جوړولی او په زړه طریقې کار روان کړی دی. دا دی په یاد کې وی چې د ایران انقلاب ساتونکو علي خامنه‌ای دی او دا یو محافظه کار کاروبار دی. بم تر لاسه کول د ایران لپاره ګران دی، نو ځکه په ټیټه کچه د یورینیم زرغونول غوره دی پر ځای د دې چې وسلې جوړې کړي. لیکوال وایي چې د عرب ولسی پاسون سره ایران د واشنگتن د ایجنډې لاندې شوې ده. ایران د 2009 کال راهیسې په جنجالونو کې انختې دی. ایران په منافقت د ځینې عرب هیوادونو د پاسون هرکلی کړی وو، خو په شام کې د دې مرسته نه کوي. د خامنه‌ای او د صدر احمدی نژاد ترمنځ اختلافات د پارلمان لخوا د احمدی نژاد پر ضد د درغلو پلټنې چې په 2009 کال کې وټونه په پیسو اخستي وو هم شامل دي. دا هیواد یې له انتظامی ګډوډۍ سره مخامخ کړی دی. کوهن د مقالې په پای کې لیکي چې اټمی بم داسې نه جوړیږي او د ایران اټم بم جوړول په کتو سره ویره هم په نظر کې وساتلې شي.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ایم اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ایم اس کولای شئ 0332 3333351. د اس ایم اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو اوره لیډی ریډینګ اسپیټال په ایمرجنسی څنګه کې په تیرو دریو کالو کې د 3000 نه زیات هغه مریضانو علاج شوی دی څوک چې په بمی چاودنو کې ژوبل شوی وو. د دې اسپیټال ډاکټران دا وکوي چې دا د دنیا ټولو نه مصروف ایمرجنسی ده. زموږ خبريال فواد علی شاه د ایمرجنسی ډایریکټر ډاکټر شیراز قیوم افریدی سره مرکه کړې ده. راځي چې وورو
پتی رو دریو کالو کې تاسو لیډی ریډینګ کیجوالټی تاسو مر مریضان عمرې راغلی دي.
دا تاسو ته تقریبا موږ سره 3000 یا مریضان راغلی دي. د دې کې 3500 مریضان زخمیان او تقریبا 415 شکم دي دا مړیو.
خیبر سپر مارکیټ کې چې کومه بمی چاودنې دوه شوې داغه تقریبا 1500 کسان مړیو ژوند دي هسپتال تر وړل شي. چې موږ د نن اخبارونه ګورو د دې کې دا سکاري مریضان سچ دي په فرش پراته دي. تاسو کله دا لیڈی ریڈنگ اسپتال با کیجوالٹی یا ایمرجنسی کے تاسو مریضانو تاسو سہولتونا ورکوی
سو نول بہستا صدا وایم کلا هم ماس ایمرجنسی وی نو ماس ایمرجنسی ویل مغی شتشی چ اغه ایمرجنسی یا اغه حادثہ کم کی چیز مونگا لوکل ریسورسز اغه کیمرا شی بل خبر دار شی دی ما دی کمیش سنگا مونگا انی اصل ولی شو او دی کی حالات سنگا خکی دی شی دی پر اول نه بنیادی خبر دادا چیز مونگا سسٹم لدمن ڈیولپ نره پکار دا وی چ کله هم غټه حادثه وشي الته چې کنه مقامی پولیس لاړ شي هغه نور پولیسانو تم اطلاعګانه ورکی چې کله هغه جایزه واخلي د حادثه چې دا غټه حادثه ده او ټول علاقه کارډن اف شي الته یعنی خلکو تراتلو اجازه نه ملایوي او بیا زموږ پری هاسپټل کیروال مل تلاړ شي ایمبولنس سرویس والا چې کوم دی فایر فایټرز چې کوم دی هغه الته انیشل اسسمنت وکي هغه مطابق بیا هسپتال ته هغه اطلاعګانه ورکی چې دوه مریضان دي دا موږ راوستل غوړو آیا تاسو دومره گنجائش ته یعنی دا شروع چې پلانینګ صحیح طریقې باندې وشو تاسو سورټینګ وشي نو بیا په هسپتال باندې لوډ کې کمی راشي
دا مراته وویل چې دلته کې پکې جوړدې کې څومره ډاکټران دي آیا تاسو ته چې د هر ورځ هر هفته دومره مریضان راځي ته دې نه کوي کوم په دغه وخت کې یو بل حادثه وشو او یو نیم سل د بل ځای نه راغل نو آیا تاسو سره ډاکټران اردلیان پیرامیډیک سټاف دا دومره پوره دی دا ځای دومره شته دی چې دا به تاسو په یو ځای ټول چې دی د ټولو علاج وکړي
زموږ کیژولټی تاسو ته خپته به وي چې دا دنیا مصروف ترین کیژولټو کې یو کیژولټی ده موږ د دې لپاره پلاننګ کړی دی چونکې دا حالات روان دي دا ختم شوی نه دي د ماکو واقعیت مو ته مخامخ دي دا شی روان دی نو دې لپاره موږ پلاننګ باقاعده شوی دی زموږ ډېره غټه کیژولټی دی هغه باندې کار شروع شوی دی هغه ډېره غټه کیژولټی د پاکستان ټوله غټه کیژولټی وي او یک بار ټول مریضان په ډېره اسان طریقې باندې مینج کیږي په حال موږ سره دا پرابلم دی باقی ډاکټرانو کمې شته دې کې شک نشته خو دا ایمرجنسی کې د نور وارډونو ډاکټرانو موبلایز اگر چې حکومت دې کې موږ د پاره پوسټونه کریټ کړی دي اوس دا پوسټونه باندې ډاکټرانو ولې ناراضي او دا پوسټونه ولې خالی پراته دي دا بس تاسو بیا هم چې دا د ایڈمنسټریټیو ایشو ده که تاسو ایڈمنسټریشن باندې دې تاسو کې هغه تاسو دې به تر جواب درکول شي
د مشال تر څنګه سه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د وینې ورکولو نړیواله ورځ منځل کیږي د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او دا ورځ د مور بلډ مور لایف په نامه مانځي په پاکستان کې د عامه پوهاوي لپاره د دې ورځې د مناسبت سره یو شمیر پروګرامونه شروع شوي دي چې تر څو ورځې به دوام لري دا چې د وینې ورکولو څه اهمیت دی او د صحت لپاره څه فائدې لري په دې اړه د مشال ریډیو خبریال احمد الله د یو ډاکټر نظر پوښتلې دي او دا رپورټ یې برابر کړی
نن د پاکستان په شمول درسته نړۍ کې د وینې ورکولو عالمی ورځ مانځل کیږي د دې ورځې د مانځلو مقصد په خلکو کې د وینې ورکولو باره کې شعور بیدارول دي د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او سخت کال دا ورځ د مور بلډ مور لایف عنوان تر لاندې مانځي د ډبلیو ایچ او ډاکټر قائد سعید وایي چې د دې ورځې په حق له خلکو ته معلومات ورکولو لپاره موږ مختلفو پروګرامونو تابع کړی دا
حسی خو پسوار لسم جون دوینی ورکولو عالمی ورځ مانځل کیږي خو موږ د پرون نه دې لړ کې مختلف پروګرامونه شروع کړی دي او د رواني میاشتې تر اتلسم جون پورې به جاری وي دې لړ کې موږ د دې ورځې په مناسبت سره اسلام آباد ښار کې ځای په ځای بینرې او پوسټرې لګولې دي چې خلکو ته د دې نیک کار په اړه پته ولګي
ډاکټر رفیع الدین وایي چې زمونږ په خلکو کې دا مشهور ده چې وینه ورکولو سره کمزوري راځي داسې هیڅ خبره نشته بلکې هر درې نه تر څلور میاشتو وروسته وینه ورکولو سره د انسان په صحت ښه اثرات پریوزي غیر سرکاری تنظیم عمر سنا فاؤنڈیشن جنرل سیکرٹر ڈاکٹر ثاقب حسین انصاری نے چکل منگ اپختل چې پاکستان کې په یو کال کې څومره بوتل وینې ضرورت را پیخیږي او خلک څومره بوتل وینې اتیا کوي نو هغه ویل
مون سره د رجسٹر کولو سه نظام نشته نو ځکه زه صحیح شمیره خو نشم خودلې خو که زه تاسو ته د تلسیمیا مثال درکلم نو دا وخت پاکستان کې شاوخوا 15 یا زره ماشومان په دې مرض کې اخته دي او دوی ته په میاشت کې یو نه تر دوه ځل د وینې ضرورت وي نو دا شان تقریبا 15 لکه د وینې بوتلو مون ته ضرورت راځي دې نه علاوه د زنانو خپل بیماریان وي اکسیډنټونه وشي بمی چاودنې وشي په دې کې هم د وینې ضرورت وي نو د وی اندازې مطابق 100,000 بوتل وینې ضرورت نور را پخې دشي نو دا شان دا 15 لکه ته ورسی خو د بدګسمتۍ سره په پاکستان کې د 12 تر 13 لکه بوتل وینې خلک اتیا کوي
ډاکټر ثاقب حسین وایي چې د پاکستان په نسبت د نړۍ په نورو ملکونو کې په خلکو کې د وینې ورکولو تناسب زیات دی لکه برتانیا کې تقریبا 15 نه تر 13 لکه بوتل وینې هر کال خلک اتیا کوي دغه شان په ایران کې هم تقریبا 95% خلک خپل وینې اتیا کوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د وینې ورکولو نړیوالې ورځې په ترڅ کې نن د پښتونخوا بلډ بانک په کوټه کې لاریون وکړ. د دې بلډ بانک مشر قادر آغا په خبره د دوی د وینې زیرمتون تر ټولو غوره سرچینه ولسته او داغوی په مرسته خپل ضرورتونه پوره کوي. نوموړي په خلکو غږ وکړ چې د درېو میاشتو کې یو ځل دې خپل وینه د بلډ بانک ته ورکړي او د خیر ښېګڼې په کار کې د دوی سره مرسته وکړي. دا چې وینه ورکول ولې ضروري ده او د پښتونخوا بلډ بانک ته لاریون څه مقصد و، په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز موسی خیل رپورټ لري.
د پښتونخوا د وینې د زیرمې یا بلډ بینک کارکوونکي د کوټي پر سړکو راووتل او د وینې د نړیوالې ورځې په اړوندې شعارونه ورکول او له خلکو څخه غوښتنه کوله چې دوی دې په زیاته شمېره وینه ورکوي. د پښتونخوا بلډ بینک کوټي مشر صالح محمد و مشال ته وویل چې د دوی د وینې زیرمه د کوټي په شمول د بلوچستان په نورو څلورو شارو لورلای، ژوب، چمن او پشین کې بېله څه قیمته و مریضانو ته وینه ورکوي. د زیاته کړه
دا پولیس کې ډېر لوی تبدیلی راغلی په پیژل و په خاله کې تاسو ویل بالکل خلکو وینه نه استله خپل د کور مریض به داخلو وینه به نه ورکوله. اوس د څو پښتونخوا د وینه زیرمه په وجود کې راغلی ده خلکو ته یو اویرنس ملسه چې وینه سیاحت لپاره ښه ده.
یو عام کس عبدالمتین وایي لتیرو سو کلو څخه وینه ورکوي تر اوسه په تاوان نه دی پوسوي خو ګټه یې لیدلې ده.
ما اته استور وینه استله یاره ما باندې تاسو پور داس چا پاسره نه دی کړی بلکې دا مطلب خپل ټایم باندې سړیو باسي سلور میس بعد یا درې میس بعد فائدہ کوي تازه وینه پیدا کیږي په سلور غټه کې تازه وینه پیدا کیږي تاوان نهسته زه د اوس بور تاوان مان نه پوهېدلې کله کله دا چې وسی سی بلډ پرشر د وینې ایستو سره بلډ پرشر کمیږي کنه نو کله بلډ پرشر کم سی او بنزین منټ لاس منټ لږ سر باندې چکر زاغم په سلو کسان کې دی چاغه هر چاغم نه.
هلته د عامو ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالغفار شاوایی چې وینه ورکونه یو صحتمند کار دی د ده په خبرو باید چې هر صحتمند کس په کال کې کم از کم یو وار وینه ورکړي.
وینه ډیره فائدہ کوي چا وزن کمی دی 51 کی جی سره کزنانه یک سړی نو هغه سی بیا موږ نه باسو باسو دی 51 کی جی چا وزن پورته هغه د پاره ډیره فائدہ کوي.
یو دینی عالم مولوی فتی محمد وای چې د اسلام له نظر هم وینه ورکونه یو ډیر ښه او د ستاینې وړ کار دی.
په قران کې راغلی دی من ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا څوک چې یو زندگی بچاوي اگر د انسانيت بچاوي نو دا قران پر روسره دا ډیر انسانان باندې فرض دی چې زندگی بچاون لپاره خپل کوشش وکړي.
په داسې حال کې چې په پاکستان، افغانستان او نورو داسې هیوادو کې په ترګری او نورو پیښو او ناروغیو کې د یو راپور لمخه خلک زیات اغیزمن کیږي له دغه وجي دلته د وینې ورکولو ضرورت هم زیات محسوسیږي. په داسې حالاتو کې خلکو د پښتونخوا بلډ بینک د وینې په لړ کې هلې ځلې د قدر وړ بللې دي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
په ننګرهار کې د سولې د عالی شورا سیمه ایزې کمیټې په لومړنۍ غونډه کې د مرکزي دفتر نه د شکایت کولو پر مهال ویل چې که څه هم شپږ میاشتې مخکې د شورا دا څانګه جوړه شوې ده خو په رسمي ډول یې په نورو ولایتونو په شان په ننګرهار کې نه خو ولایت ته کومه تګلاره ښودلې ده او نه کوم دفتر پرانیستی. بلوري د ولایت کامی مشران هم ګیله مندي او وایي چې د شورا د سولې ولایتي کمیټه سره دومره اختیار نشته چې د طالبانو غوښتنو ته سم جواب ورکړي. دا چې د ځایي خلکو په خبره په کمیټه کې کومې نیمګړتیاوې دي په دې اړه د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد رپورټ لري.
په ننګرهار کې د سولې د عالی شورا سیمه ایزې کمیټې د عامه پوهاوي لومړنۍ غونډه وکړه. د ننګرهار د سیمه ایزې کمیټې مرستیال نصرت الله ارسلا وویل چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې د سولې د عالی شورا سیمه ایزه څانګه جوړه شوې چې تر دې مهاله یې هیڅ لاسته راوړنې نه دي لرلې. دی وایي
سولې بهیر د مرکز نه شروع شو، دلته د صدر باندې پر اتک باندې په ننګرهار کې اولنۍ غونډه وشوه. شروع شو ټول خلک ورته امیدوار او دلته به یو منظم تشکیلې بدي چې موږ ته به یو تګلار راوښودل شي تر څو موږ په هغې باندې عمل وکړو کار ور باندې شروع کړو. متاسفانه چې دا د مرکز نه بهیر ځنډېده او تر اوسه پورې هم د مرکز نه کوم پلاوی نه راغله چې په رسمي توګه د شورا پرانیزي او دغه غړي دلته تصویب کړي. تر اوسه پورې هغه لستر مونږ ته راغله د غړو اندغه شوې دا کوم ناسه چې اوس مونږ وکړه دا غړو تاسو کې دلته د ولایت د خوانه ټاکل شوې خلک دي په دې کې چې زما وین دند درم دا هم د ولایت د خوانه دلته اعلان شوې د پدې کې د مرکز نه کوم نکله کوم رسمي بڑا باندې مونږ ته کوم شی لیکل نه راغله. ولته مونږ خپل کې نه سوچ پک مش بده باندې تیر شو اوس مونږ حرکت به په دې کې شروع کړو تر څو پورې مرکز ته مونږ ساری او چې دا غنه کومه تګلار مونږ ته خو دل شي.
بل پلو د ننګرهار ولایت یو شمیر قومي مشران هم د سولې د یاد کمیټې څخه د لاسته راوړنو کوم امید نه لري. اجي سویل ویل چې د غنی خیلو ولسوالۍ یو تن قومي مشر دی وایي چې د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې سره دا اختیارات نشته چې د طالبانو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
دا خبرې داسې شي چې راک طالبان راغلو تسلیم شو روپۍ به څوک ورکوي او کور به څوک ورکوي ساتي به څوک. دا اصل خبره نه ده. اصل خبره دا ده چې طالبان څه غواړي. دا اختیارات موږ سره په ننګرهار کې شته چې موږ هغه سیاسي خبرې وکړو. دا خو موږ سره نشته دا اختیارات. دا خو په تسلیمۍ دي چې طالب راولی تسلیم دشي او نمره ولا ورکړي کوټه ولا ورکړي. دا خو جوړ نه ده. طالبان خدا خبر نه کړي چې موږ له کوټه راکړي موږ له پیسې راکړي. اخو بل سی
د سولې د سیمه ایز کمیټې مرستیال نصرت الله ارسلا هم په یاد کمیټه کې نیمګړتیا وی منی.
یاد
دیوی چې د سولې عالی شورا سمو د وړاندې په پلازمینه کابل کې د برهان الدین ربانی په مشرۍ کې د افغان دولت مخالف وسلوالو سره د روغې جوړې په خاطر جوړه شوې ده. خو ګڼ شمیر خلک په دې نظر دي چې نوموړې شورا ته داسې کسانو لاره موندلې ده چې په خپله هم سولې ته وفادار نه دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لوی مصالحه زموږ جنانان سرونو باندې وراوړي او یې جنجې شو په سر باندې.
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کوموي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. مور د کائنات یو اهم او سپیسلی جز او د مینې نښه ګڼل کیږي. د مور د ارزښت او په ټولنه کې د غوره مقام په هکله د افغانستان په شرقي ولایت ننګرهار کې د مور نړیواله ورځ د دغه ولایت د ښځو د چارو د ریاست لخوا اومانځل شوه. په دې اکله نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار ولایت د ښځو چارو ریاست لخوا د جون 14 نیټه د مور د نړیوالې ورځې په توګه د یوې درنې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه. دا غونډه د ننګرهار ولایت په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه چې ګڼ شمېر مېرمنو پکې ګډون کړی و. د ننګرهار ولایت د ښځو د چارې مشري انیسا عمراني د دې ورځې په مناسبت مشال ریډیو ته وویل
د ټولې نړۍ ښځو ته خصوصا د افغانستان دردمند ښځو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. افغانستان د ښځو ستونزې خو چې ګورې د میندو د ټول نه د میندو ستونزې دی. البته تاسو ویل چې په دغه درې لسیزو جنگونو کې چې نن د ویر ټغر تناسي دي زمنګ میاندې ناسي دي کم بهیر چې په افغانستان کې د صلح روان دي موږ کو غواړو چې مور ته د یو صلح فضا آماده کو. باید موږ ټول خويندې او میاندې دغه بهیر څخه ملاتړ وکړو او په خپل هڅو باندې دغه د صلح بهیر کامیاب کو.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوال په دې موقع پر اولادونو غږ وکړ چې د خپل میاندو احترام پر ځای کړي.
ځنګړی ټول د ننګرهار ولسونو ته مې همدغه پیغام دی د دغه ویاړلې ورځې په مناسبت باندې چې د خپل میاندو قدر وکړي او لکه څنګه چې میاندې په خپل اولادونو باندې زوريږي او کړيږي هیله مې ده د اولادونو د همدغه د چې د مور ډیر زیات قدر وکړي. مور ونازي او ډیر احترام وساتي.
د ننګرهار ولایت د ښځو چارو پر ریاست کې د فرهنګي چارو مشر تور پیکي شینواري پر روان جنگ کې په خکېلو ډلو غږ وکړ چې د مور د ورځې په ویاړ دي نور له جنگونو سره خلاص واخلي.
زه د خو چاري اسات په نمائندګي او د ځان د خانه دغه سلیشتم د جوازه چې د مور سره د صادف خري دا مېند ته مبارکي وایم او خصوصا هغه مېند چې پلور پرتو سم کې اوسيږي او تر اوسه پورې دوی په دې خبر نه دي چې د مور ځانس په جنگ کې خېلو ډلو ته زما د خانه دغه پیغام دی چې دوی باید دغه ورځ په خاطر باندې دوی د جنگ نه لاس واخلي او راشي ځکه ک اپل عمري ام ضربې مور خو ترسيږي او کدي پل عمري ام ضربې مور ترسيږي.
یاد دی وی چې د نړیواله ورځ د جون په 14 نیټه په ټول افغانستان کې منځل کیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.com. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو یوازې تاسو ته رپورټونه نه خبروي بلکې د دې ترڅنګ تاسو ته خوږې سندرې هم اوروي. نو راځئ چې د کرن خان په غږ کې دا ټپې واورو.
بیای زمین دشتی را تخایی و خول دا غلی زرکی وای کس خبر وی چی تا بیای ما با تصویر در لدش پیوست لیونا غلی تا مذب بخار راشا یا مسافر یو وار راشا سامی دیتا سی سار راشا یو زلی بیا و دیلا راشا پپکوانو جنو دی پریوطل کردونا کل دی مر کل جون دیتا سالی می سمدی لی ونیتا دکلی لار چیتا پردیکا مسافر ای می زڑ نریتا چیتا شوطن را یادم جڑا را زینا رباب منگے ستار دی ناخلی لگ دی مسکے شیار دی ناخلی دتو متنو بار دی ناخلی دا مسافر زار دی ناخلی جنہی توائی چپل سما پزوینا یو کال دی نور ہم انتظار شم ندی شکو ندی یار شم کاش کتر میں زموری بار شم زما وطن لتا زار شم کل دخار شم کل کلی تدر زمان زڑ میں ترو سا قلار نہ دے مین خف دے بیمار نہ دے دیلتا حصت تیار نہ دے زما دیلم پکار نہ دے دا باسن چپی دے او سا کتابونا راش راش اشنا شپ سوا شو بیگا راش راش اشنا شپ سوا شو بیگا او پریوان گن دے زما لگ نظر کپ ما پریوان گن دے زما لگ نظر کپ ما راش راش اشنا شپ سوا شو بیگا راش راش اشنا شپ سوا شو بیگا فگر دے زمانہ زڑب میں اچھلی لخف کانا یا پما گران بلتانا پما ودانا دنیا ورانا دمئینا سترے چستا پا انتظار شم درد شم سڑک شم پرہار شم دزان اور اکشم استایار شم دکابل سندل تازار شم دشالی لا دفلی کنگال در کرا دینا آسمان کی سوری گوری راگے یار دس پوک میں پر سوری راگے زمان سندری شوری راگے با دکابل دلوری راگے
اوریدونکو تاسو د کرن خان په غو کې دا ټپی واوریدلې د پروګرام په اخیری شیبو کې به یواره بیا لند خبرونه د فرخنده وزیر نوورو
په کوټه کې د ډاکټرانو په مظاهرو د پولیسو لخوا په تشدد کې یو شمېر ډاکټران ژوبل شوي دي. امریکا وایي د پاک افغان ترانزیت ټریډ تړون سره به د دواړو هیوادونو روابط زیات شي. په عراق کې د اورپکو لخوا په یوه حکومتي ودانۍ پر ډزو کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی. امریکایي چارواکو افریقایي هیوادونو ته ویلي د کرنل قذافي ملاتړ دې پرېږدي او د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون د شام په حکومت غږ کړی په خپل اولس ته تشدد بند کړی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. اوریدونکو د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت ختميږي، خو سبا به یو وار بیا د نوې خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې په مټې د خبرونو جوړې شوې وي. زه ملیحه امیرزاده د خپل ټولو همکارانو په ګډون د تاسو نه اجازه غواړم د بل خبرونو پورې ما په لوی الله سپارم. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ.